ناوخته مخام شپک بجی دا خبری گڑی در تازه نجیب آمیر وړاندې کوم. تخنیکی همکارم پلوشا سحاق دا په دې یو سات کې تاسو لپاره مهم رپورټونه لرو چې له خبرونو وروسته اوریدل شي. په سر کې پام وکړئ د دې محل خبرونو ته. د بلوچستان لزګونه سیاستوالان په پاکستان مسلم لیگ نون ګوند کې شامل شوي دي. فلای دوبای کابل ته د خپلو الوتنو لړۍ بیا پیل کړه او له مصر څخه غزه پټۍ ته له ډیر وخت وروسته د تیلو اولنی ټینکر داخل شوی دی. بشپړ خبرونه. د بلوچستان لزګونو سیاستوالو په پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند کې د شمولیت اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د دغه ګوند رهبر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د ګوند له نورو مشرانو سره یو ځای پرون په دورځنۍ دوره کوټې ته رسېدلی دی. مسلم لیگ نون پرون پر خپله رسمي ایکس پاڼه خبر ورکړی چې د بلوچستان د پخوانی وزیر اعلی جام کمال او یو شمېر پخوانیو وفاقي او صوبایي وزیرانو په ګډون خوشا 50 سیاستوالو په دې ګوند کې د شمولیت اعلان وکړ. په مسلم لیگ نون ګوند کې ګډون کوونکو سیاستوالانو کې زیاتره د بلوچستان د پخوانی واکمن ګوند بلوچستان عوامي پارټي مشران دي. بلخوا د پاکستان پیپلز ګوند او نېشنل پارټي ځینو سیاستوالانو هم په مسلم لیگ نون کې د ګډون اعلان کړی دی. د لاغې وروسته دا چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د روان 2024 زیږدیز کال د فبروري په 8مه د عامو انتخاباتو اعلان کړی او د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشران انتخاباتو ته د چمتووالي په لړ کې د بیلابیلو سیمو دورې کوي. د پاسپورت او ویزی لازمي کېدو پر ضد د بلوچستان په چمن ښار کې پرلت نن په 26مه ورځ هم دوام لري. د تاجرانو اتحادي او سیاسي ګوندونو دا پرلت د اکتوبر په 26مه پیل کړی او غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر سرحدي دروازه دي د پخوا په شان پر پاکستاني شناختي کارډ او افغان تذکرې د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. په چمن کې د لغړی اتحاد یا پانډیانو ټولنې مشر غوث الله نن مشال اډیو ته ویل کې غوښتنې ونه منل شوې نو د نومبر له 6مې د احتجاج په توګه د خلکو تجارت پر مخ د چمن او سپین بولدک ترمنځ لوی لار بندوي.
دا موږ پر شلن تاریخ چې کومه لار بندو دا به زموږ د 1500 ورځې لپاره بندي. که زموږ مطالبه په دې نه سوال بیا په لنګ مارچ باندې اسمبلی مخ لزو د کوټ اسمبلی مخ بندو دا پر راتبوم جاری الته بوم پر لث لګو.
دا پرلت له هغې وروسته پیل شوی چې د پاکستان حکومت په اکتوبر میاشت کې اعلان وکړ چې د نومبر تر لومړۍ نیټې وروسته به له افغانستان سره تګ راتګ یوازې پر پاسپورټ او ویزه وي. د متحده عربی اماراتو هوایی شرکت فلای دوبای نن چهارشنبه کابل ته د خپل الوتنو لړۍ بیا پیل کړه. فلای دوبای د اکتوبر په 12مه په خپل ویب پاڼه کې په ویلامه کې ویلو چې کابل ته خپل الوتنې به د روان میلادي کال د نومبر میاشتې له 15مه یعنی نن نه بیرته پیل کړي او په ورځ کې دوه الوتنې به د دوبۍ د نړیوال هوایي ډګر له دوهم ټرمینل څخه ترسره کیږي. د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون چې د طالبانو چارواکي اداره کوي نن پر خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې کابل ته د فلای دوبای د الوتنو د بیا پیلې دو خبر ورکړي. د 2021 کال د اگست په 15مه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته فلای دوبای هم لکه د نور نړیوالو هوایی شرکتونو په سیر افغانستان ته خپل الوتنې ترولې وي. د مصر دوه امنیتي سرچینو ویلي چې نن له مصر څخه غزه پټۍ ته د تیلو اولنی ټانکر داخل شوی دی. د لغې وروسته دا چې اسرائیلو د حماس پر ضد جګړه کې غزه په مکمله توګه محاصره کړې ده. امریکا او یورپي ټولنه حماس د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني. په عین حال کې ځینو شاهدانو ویلي چې له مصر څخه په رفح بندر غزې ته د وختلو لپاره دوه نور ټانکرونه هم انتظار کوي. په رفح لارې غزې ته په محدوده کچه بشري مرستې هم وړل کېږي خو اسرائیلو غزه ته د تیلو وړلو د اجازې کورونا انکار کړو. او سم د کرکټ خبر. د هند د ممبئی په وان کډي سټیډیم کې د هندوستان او نیوزیلند ترمنځ د لومړی سیمی فائنل لوبه روانه ده. هند لومړی لوبه وکړه او په ټاکلو 500 ورنو کې د سلورو لوبغاړو په زیان 399 منډې جوړې کړې. نیوزیلند کا سیمی فائنل ګټي نو ورته به 398 منډې کول وي. دوی لږه شیبه وړاندې پورې په 3 ورنو کې نو لس منډې کړې وي او کوم لوبغاړی نه وسوځیدلې. د هند لغاړی ویرات کوهلی یو سلو ولس منډې جوړې کړې. هغه د کرکټ په تاریخ کې لومړنی لوبغاړی شو چې په یو ورځنیو سیالیو کې 50 سلیزې پوره کړې. تر دې وړاندې دا ویاړ د بل هندي لوبغاړی سچن تندولکر په نوم هغه په یو ورځنیو سیالیو کې 9 سلیزې وهلې وي. دا پر روان نړیوال جام کې د ویرات کوهلی دوهمه سلیزه ده. تر دې وروسته به دویم سیمی فاینل سبا په کلکته کې د جنوبي افریقا او آسترالیا ترمنځ کیږي. د کرکټ نړیوال کپ دا سیالۍ د اکتوبر له 15 په هند کې پیل شوې ده چې پکې لس لوبډلو ګډون کړو او پایلو به یا فاینل به د نومبر په 19 په احمد آباد کې کیږي. دا تر دې مهاله د مشال لړیو خبرونه. دا مشال لړیو خبرونه ته غوږ د دې خبرونې ځنې مهم رپورټونه دادي. د پاکستان په سینیټ کې د بیلابیلو ګوندونو غړو د پوځي عدالتونو په حق کې د قرارداد مخالفت کړی. ریپورت پی لرو. د بلوچستان لسګونه سیاستوال د مسلم لیگ نون ګوند کې ورګډ شوی دی. خبریال شهزاده ذوالفقار پاړوي.
نو دا شان چلیږي. خالی به چیرې به غي روی لباس به بدل کړي. اول د باب دغه بیا د نون لیگ به او د خلک پیپلس پارټي تللی دی او دوه څلور سیټه به دغه غي.
د خیبر پختونخوا ټیکداران وایي حکومت ورته د کړي کار پیسې نه دی ورکړي. په سواد کې د میرمنو لپاره د کلی کچېری یا پرانستې غونډې اهتمام شو چې پکې میرمنو خپلې مسلې وړاندې کړي.
زنانه خپلې مسلې کم چې تاڼو ته نشي وړي، عدالت ته نشي وړي، هغه دلته کې خپلې مسلې کلاو وکي. سو زنانو ته په هغه ټایم باندې داغي مسلې حل ملاو شي.
پېښور د نړۍ د تر ټولو ککړو خارونو څخه یو حساب شوی دی. ریپورت پی لرو.
پېښور کې ګاډي ډېر زیاتې رکشې دي، نور غټ ګاډي دي چې د ګاډو لګې شته، د کارخانې دي، د کارخانو نوم د لوګي مګي وڅځي. خزر سوډولو د وجم ډېر زیات دي. دا هوایي الوتکې چې کومه ده، دا یې الوتکې زیاتې دي.
دا نور ریپورتونه په دې خبري غړې کې بدرګه موکړه. دا هم د خبرونې لومړی رپورت. د بلوچستان لسګونو سیاستوالو په پاکستان مسلم لیگ نون کې د شمولیت اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د هغه ګوند رهبر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د ګوند له نورو مشرانو سره یو ځای پرون په دو ورځنۍ دوره کوټې ته رسیدلی دی. د سیاسي چارو پوهان وایي چې د نواز شریف د اوسنیو هلو ځلو مقصد په راتلونکي کې په بلوچستان کې د مسلم لیگ نون ډلې حکومت جوړول دي. په دې اړه نور حال له کوټې نه زموږ خبریال ایوب ترین په دې رپورټ کې راکوي.
د بلوچستان د پخوانی اعلی وزیر او د بلوچستان او میګوند پخوانی مشر جام کمال خان ترڅنګ د بیلابیلو سیاسي ګوندو سره تړاو لرونکو د 500 څخه زیات سیاسي او قبایلی مشرانو په مسلم لیگ نون کې د شمولیت یا ګډون اعلان کړی دی. دوی دا اعلان د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او پاکستان مسلم لیگ نون د مشر میانواز شریف سره د لیدو کتو وروسته په یو دستور کې وکړي. په دستور کې د پاکستان مسلم لیگ نون د مشر میانواز شریف ترڅنګ میا شهبا شریف او مریم نواز هم موجود وو. څوک چې د بلوچستان د دوو ورځو پر دوره د نومبر په 14 نیټه وکوټ ته راغلی دی. پر دې مهال د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم میانواز شریف سره د بلوچ ملت پال ډلې نېشنل ګوند مشر او د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ ترڅنګ د پښتون قومي جرګې چیرمن او د پښتونخوا ملي او ګوند یو مشر نواب ایاز چوغزی هم لیدلی دی. د لیدو وروسته د خبریالانو سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي او ګوند نواب ایاز چوغزی وویل چې نواز شریف ته دوی تجویز وړاندې کړي چې د پخوا په ډول به په راتلونکي کې هم یو داسې حکومت دلته جوړوي چې په هغه کې ټول پښتون او بلوچ ملتپاله ګوندونه برخه ولري.
2013 کے الیکشن میں جو ایک سیٹ اپ بنا، اس سیٹ اپ میں تقریباً ڈاکٹر صاحب کی سربراہی میں جب وہ چیف منسٹر تھے تو ایک اچھا حکومت چلا میرے خیال میں.
2013 دا انتخابات وروسته کم حکومت جوړ شو. داغه وخت دا اعلی وزیر ڈاکٹر مالک بلوچ په مشرتابه کې یو ښه حکومت چلیدلی وو او د پاکستان په تاریخ کې کڅه ډیر کار شوی دی. نو هغه د ڈاکٹر مالک بلوچ د حکومت وخت کې په بلوچستان کې اوسو. پر دې مهال د بلوچ ملت پال ډلې نېشنل ګوند مشر او پخوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ زیاته کړه چې دوی د نواز شریف په مخ ته یوه خبره ایښې ده چې د بلوچستان و خلکو ته دی د ووټ حق ورکول سي، کوم چې د نوموړي په خبره په بلوچستان کې په بشپړه توګه د ووټ حق نه دی ورکول سوی.
بلوچستان کے عوام ووٹ کسی اور کو دیتا ہے، کامیاب کوئی اور، جیسے 2018 میں ہوا ہے
بلوچستان خلق ووٹ کو یو چاہتا اور کہ بھی وہ کامیابی بیا بل چوک تر لا سکی کمچی دا کال 2018 پہ انتخابات کی اوسو. ڈاکٹر مالک بلوچ زیادہ کڑا چی نواز شریف تا ہم دا ویلی دی چی بلوچستان تا پا سٹریٹیجی کا توگا نا بلکی پا سیاسی توگا قتل پکار دی او دا ڈول با دا بلوچستان احساسی محرومی ختم سی. دا دیس خلمخا دا بلوچستان عوامی گوند مشر خالد مکسی دا سینیٹ چیئرمین صادق سنجرانی ہم دا پخوانی وزیر اعظم سر ولی دل اروس دا خبریالانو سر پا خبر کی دا بلوچستان عوامی گوند مشر خالد مکسی اویل چی نواز شریف واڑی چی پا ملکی سیاسی او جمہوری نظام پا سمتوگا و چلی جی پا کم چیاغا و ٹولو دلو تا برخور کول اغاڑی.
سب سے بڑا کمپوننٹ جو ہے نا وہ یہاں پہ عوام ہے، اس کو جب تک سائیڈ پہ رکھیں گے ان کی دیکھیں ان کو اہمیت دینا ترخون
لوئے خبر اپا دی ملک او سیاست کی دا اولستا او بیا پا خاصا توگا دا غو و وور تا اہمیت ورکول دیر مهم دی چی ترسو دا اولست اہمیت پا پام کنوی نیول سوئی تر هغه وخت پوری ملک د ترقی په لور قدم نسی شولای.
بل پلو ته د بیلابیلو سیاسی مشرانو سره د لیدو کتو پر مهال د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلی دی چې دوی همیش د بلوچستان ترقی په پام کې نیولې ده او د کوټ په ګډون د صوبې په بیلابیلو برخو کې په زرګونو کیلومتر سړکان جوړ کړي دي چې موخه یې نه یوازې د خلکو د تګ راتګ لپاره اسانی پیدا کول و بلکې د صوبې څخه غربت او پسماندګي هم لرې کول و. د نوموړي په خبر چې هغه نه یوازې د ملک څخه ترګری مخله ختم کړی وه بلکې د بجلی د لوډ شیډنګ څخه هم د اولس ځا خلاص کړی و او دا ډول یې په بلوچستان کې د کښت او کرنې د ودې په خاطر د 400 څخه زیات واړه او غټ ډیمونه جوړ کړي وو. خو دلته ډیری کارپوهان وایي چې په مسلم لیگ نون کې د ګډون څخه به یوازې پارټۍ بدله سي خو چیرې به هغه زړې وي چې له امله یې د بلوچستان د ښه سباهونه هیله لږ ده. په دې اړه به غوږ شو د کوټې و نامتو خبریال شهزاده ذوالفقار ته.
جام کمال صاحب خپل په انټرویو کې وایي چې با پارټۍ تجربه ډېر غلط ثابت سوله، ناکامه سوله. ناکام په دې سوله چې با صدر مخالفت خلق کوله او چې سی ایم چې دی دغه مخالفت خلک والا یو گروپونه جوړ کړی یو بل نه منله. هغه مقصد دا و چې په کم کور کې مشران نه نو بیا دا شیان بې نو پارٹی لیڈرشپ چې دی هغه پیپلز پارٹی کا نون لیگی کا نور دای پارٹیانی هر سنی دا دلته گروپینګ و سی نو بیا هم خلک هغه ته ګوري لیڈرشپ ته ګوري هغه لیڈرشپ خلاف اور په ډیسپلین کې نو دا شیان چلیږي. خالی به چیرے به غي هغه لباس به بدل کړي اول د باپ دغه بیا د نون لیگ بې او د خلک پیپلز پارٹی تللی دی او دوه څلور سیټه به دغه غي.
او ځینې کارپوهان بیا د نواز شریف د بلوچستان د دورې پر مهال د صوبې د بلوچ او پښتون ملت پالو ډلو د مشرانو سره لیدل ډېر مهم ګڼي او زیاتوي چې هغه د راتلونکو انتخابات لپاره خپل انتخابي کمپاین د بلوچستان څخه پیل کړی دی. د دوی ورته چې د کال 2013 د عامو انتخاباتو یا ټاکنو وروسته په بلوچستان کې د پښتونخوا ملي او میګون په مرسته د بلوچ ملت پال مشر ډاکټر مالک بلوچ په مشرتابه کې د پښتنو او بلوچو ملت پالو ډلو چې کوم ګډ حکومت جوړ شوی وو نو هغه وخت هم نواز شریف د یاد صوبایي حکومت په کلکه سره ملاتړ کړی و. ځکه چې دلته په زړه پورې خبره دا هم ده چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف دغه وروسته په کوټه کې سیاسي هلې ځلې پیل کړې کله چې د پاکستان د انتخابي کمیشن لخوا د راتلونکي کال د فروری د میاشتې په 8 نیټه په ملک کې د عامو ټاکنو یا انتخابات کولو اعلان شوی دی.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزې خبرونې هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼې اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د پاکستان په سینیټ کې د بیلابیلو ګوندونو غړیو د هغې یو قرارداد مخالفت کړی چې د پوځي عدالتونو په حق کې منظور شو. د سینیټرانو د پرونی احتجاج له وجې د سینیټ مرستیال چیرمین مرزا محمد اپریدی د دې یوان غونډه تر راتلونکي جمعې پورې ځنډولې. د مسلم لیگ نون، پیپلز پارټۍ او جماعت اسلامي سینیټرانو د پوځي عدالتونو په حمایت کې په بیړه د قرارداد وړاندې کولو او د هغې د منظورولو غندنه کړې. حکومت وایي چې پر پوځي تاسیساتو د حمله کوونکو کسان د مقدمو د ظرف فیصله کولو لپاره د پوځي عدالتونو قیام ضروري دی. تفصیل د راشد خټک پر رپورت کې.
پس پر لسم نومبر د پاکستان په سینټ کې پټکل شوې ایجنډا کاروایی ونه شوه او د سینټ ناسته ترجمه وزنډول شوه. د سینټ د ناسته د ځنډولو وجه د ځینو سینټرانو احتجاج او د پوځي عدالتونو په حق کې منظور شوي قرارداد خلاف یې کولو. په دیر لسم نومبر آزاد سینټر دلاور خان په سینټ کې یو قرارداد وړاندې کړی او له سپریم کورټ نه یې غوښتنه کړې وه چې په پوځي عدالتونو کې د عامو خلکو د مقدمو اوردونو خلاف په خپله فیصله نظرثانی وکړي، ځکه چې دا فیصله د آئین دوباره لیکلو برابره ده. د قرارداد د منظورېدو په وخت هم د پیپل پارټۍ سینټر رضا رباني او د جماعت اسلامي غړي مشتاق احمد په دې احتجاج کړو، خو د سینټ چیرمین صادق سنجرانی د دوی احتجاج ته توجه نه ورکړي. په سر لسم نومبر د سینټ اجلاس شروع کېدو سره سم د مسلم لیگ نون سینټر سادیا عباسی د قرارداد د منظورېدو مخالفت وکړو او وای ویل
92 ممبرز اس هاوس میں موجود نہیں تھے
اور سینٹ کے دبر نوی گڑی موجود نو او یو قرارداد وڑان دے شجمون دا پوزی عدالتوں نے حمایت کرو دا جمہوریت نفی دا من دے حمایت نہ کرو من دے خلاف یو پوزی عدالتوں دا حصی وستون دے حل نہ دے آیا سبا دا سے قرارداد ہم وڑان دے کدیش چمون دا مرشلہ حمایت کرو آیا دا سے قراردون صرف پاکستان کے جمہوریت مضبوطی دے سی من پا یو حال کی ہم دا پوزی عدالتوں نے حمایت نہ شو کولے او نئی اجازت ور کولے شو سپریم کورٹ چکمہ فیصلہ کر دے دا پاکستان دا خلق دا گٹولا
جو کیا وہ پاکستان کے عوام کے مفادات میں کیا
په نهم امید تحریک انصاف مشر عمران خان د نیول کېدونه پسته هغه پلویانو پر تشدد احتجاج کړو چې پوځي ودانیو او تاسیسات ته پکې تاوان رسېدلی وو. حکومت پوځي ودانیو ته د تاوان رسولو په تور 102 کسان نیولي وو او په پوځي عدالتونو کې په دوی د مقدمو چلولو فیصله کړې وه، خو سپریم کورټ په 3 اکتوبر په خپله فیصله کې په عامو کسانو په پوځي عدالتونو کې مقدمې چلول غیر آئینی وګرځول. ځینې قانونپوهان وایي چې د آرمی اکټ لاندې په عام کسانو په پوځي عدالتونو کې مقدمې چلیدای شي او د سپریم کورټ دا فیصله به هغه سول کسانو ته هم د ځان بچ کولو موقع ورکړي چې په پوځي ادارو کې کار کوي او حساس ځایونو او معلوماتو ته لاسرسی لري. د آرمی اکټ او پوځي عدالتونو په هکله په اسلام آباد کې قانون پوه امل خان ډکټ مشال ریډیو ته وویل،
پاکستان کې لمخ قانون موجود دی او خپل متعلقه پروویژنز ته او تیر حکومت هم په دا باندې قانون سازی کړی دی، خو چونکی دا یو حقیقت هم دی چې مطلب سیاسي ورکران او خاص کر دا وخت د پی ټی کم کارکونان دي هغه دغه قانون زو متاثر دي. دا وخت دلی په پاکستان کې په عدالتونه او په عدالتونو کې د نن ججان دا ډیر زیات سره ډیوایډ شوی دی.
وزنی قانون پوهان وجه د سینټ قرارداد په سپریم کورټ ته فشار راوړلو لپاره وړاندې شوی دی او څه قانوني حیثیت نه لري. دوی دا هم وایي چې سپریم کورټ د فیصلې خلاف اپیل په صورت کې هم حکومت ته ستونزې جوړېدای شي، ځکه چې کومو ججانو چې د پوځي عدالتونو خلاف فیصله ورکړې ده دا سمو د وړاندې د پوځي عدالتونو په حق کې وو. او د پېښور های کورټ هغه وخت چیف جسټس وقار سیټ د پوځي عدالتونو خلاف فیصله معطله کړې وه. د دوی نه علاوه د سپریم کورټ نور ججان اول هم د پوځي عدالتونو خلاف وو. په دې اړه په کوټه کې قانون پوه او تجزیهګر همایون کسی د مشال روډ یو پوښتنه داسې ځواب کړه،
سینیټ شې دی بس اسټابلیشمنت د خپل وفاداری ښکار کول د پاره سینیټر شې دی دا کار وکړو. د ملټری کورټس د سیول ټرایل په حق لچ کومه فیصله کړل دا ډیره لویه فیصله ده. کچېری دوی وس اپیل تزي حکومت اپیل وختم لږ دی دوی سره په میس کې دننه دننه بځي او په 15 ورځو کې دننه دننه بدا فیصله کیږي. نو کچېری دوی زی دا به تر دوی په غاړه کې وځي او د ډیر غټ لارجر بنچ فیصله به په غاړه کې وځي.
د داخله چارو نگران وزیر سرفراز بوکټی چې په سینټ کې د قرارداد په حق کې رائے ورکړه د ترګرۍ ختمولو او د پوځي تاسیساتو د ساتنې لپاره د پوځي عدالتونو قیام ضروری ګڼي. د اسلام آباد کې د سینټ د ناستې نه پسته خبریالانو د ځینو سوالونو په ځواب کې وویل،
میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا کنسرن ہے.
زما په خیال په پاکستانیانو کې ډېر اندېښنه ده چې کوم خلک په پوځي تاسیساتو حمله کوي که هغه ترګرۍ کا په تشدد سیاسيانو زمونږ په سیول قانون کې ډېرې مسلې دي او د هغوی د مقدمو فیصله په وخت نه کیږي. په پوځي عدالتونو کې د دوی مقدمې زر فیصله کیږي. بل خبره ده چې په پوځي تاسیساتو حمله شوې دي، په چا چې حمله وشي نو د هغه مطمئن کول هم ضروری دي.
جس کے اوپر حمله ہوتا ہے اس کی سرٹیفیکیشن بھی ضروری ہوتی ہے.
د سر نسم نومبر د سینیټ ډیپټی چیرمن مرزا محمد افریدی چې د ناستې مشري کوله رضا رباني او مشتاق احمد ته د وینا موقع ور نه کړه او دوی احتجاج وکړو، خو تر ټولو حیرانوونکې خبره دا وه چې په سینیټ کې د قرارداد د مخالفت په وخت د ناستې د ځنډولو لپاره د کورم یادونه د تحریک انصاف سینیټر سیف الله ابرو وکړه چې ګوند یې د پوځي عدالتونو مخالفت کوي او د قرارداد په مخالفت کې وینا سادیا عباسی وکړه چې ګوند یې د پوځي عدالتونو د قیام حمایت کوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
اوریدونکو لږ وروسته تاسو غزې ته ځان سره بیایو. هلته د ډیوا رادیو خبریال رحمان بونیرې غزې ته نږدې د اسرائیلو په خاوره کې موجود دی. د هغه غزې د صورتحال پوښتنه به تی کوو. خو اوس یو بل رپورټ. د خیبر پښتونخوا د ټیکهدارانو اتحادیې ویلي دي چې صوبایي حکومت 10,000 ټیکهدارانو او له هغوی سره کار کوونکو زرګونو مزدورانو ته د ترسره شوو کارونو بقایجات نه دي ورکړي. پرون په پېښور کې د یادې اتحادیې مشرانو غوښتنه وکړه چې حکومت دې دارانو ته زر تر زره مالی پانګې جاری کړي، ګنې هغوی به بیا په احتجاجونو لاس پورې کړي. د صوبای حکومت چارواکو د ټیکهدارانو د غوښتنو په غبرګون کې تر دې ګړی سنه دی ویلي، خو تر دې وړاندې د خیبر پښتونخوا د خزانې محکمې چارواکو ویلي وو چې مرکز ته د ورپورې 203 روپو د بقایجاتو نه ادا کولو په وجه صوبای حکومت له تیرو 2 کلونو راهیسې له مالي بحران سره مخامخ دی. په دې اړه نور تفصیل غلام غوث په رپورټ کې.
په پیښور پریس کلب کې د نومبر په 14 نیټه د خبری کانفرنس وروسته د ټیکهدارانو د اتحادیې د اطلاعاتو سیکرتر نیاز الله برکی مشال ریډیو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د تیر منتخب حکومت د اخیرنی کال نه تر اوسه پورې دوی د سختو مالی مشکلاتو سره مخ دي، او په صوبه کې روان د ترقۍ او مرمت کارونه د تیرو 2 کلونو نه د ځنډ ښکار دي.
موږ سومره صوبه چې ده په دې کې تقریبا 37 اضلاع دي. په دې کې موږ وړې پروجیکټ او غټې پروجیکټ چې ټوله راغونډه کې نو دا تقریبا 1,40,000,000,000 روپۍ دا زموږ پروجیکټ تقریبا شروع دي. په ټوله پښتونخوا کې زموږ تقریبا 40,000,000,000 روپۍ دا لایبلټي جوړیږي صوبې په سطح د ټیکهدارانو چې دا زموږ حکومت له کارونه کړی دي. دوی تر اوسه پورې موږ ته پیسې نه ریلیز کوي. نو دا موږ تقریبا 10,000 پورې ټیکهدارانو خیبر پښتونخوا کې یو ټیکهدار سره چې تاسو 20 لیبر هم واچوي نو دا تقریبا 20,00,000 نه برابر موږ سره لیبر جوړیږي. نو چې زما پیسې بندې شو کار بند کم نو دا تقریبا 20,00,000 نه زیات مزدور کار چې کم دنو په پښتونخوا کې زموږ دا بیروزګار شول.
د ارشد خان په نوم یو ټیکهدار وویل چې ټیکهدارانو ته د مالی پنګو د نه جاری کولو په وجه یوازې په پیښور کې 1,500 ټیکهداران او د هوی سره کارکونکي نور خلک د سختو مالی مشکلاتو سره مخ دي.
نیم پیښور لیبر چې کوم دی موږ سره دی هغه بیروزګار دی. موږ خپل بیروزګار موږ ډرایوران بیروزګار شو زمونږ هر یو شوی منشان بیروزګار شو سکه ور سره غي تنخواه کم دی نه راوړي. او دا سې چې کینو ډیسټریکټ پېښور زموږ کومانه ته پوسو کینو ما سره 3,000,000 روپو کار دی بند پروت دی. په خوله یقین کې جی چې په یو ټن سریه کې موږ 45,00,000 روپې بیلو په موږ سره سریه چې کوم دی په زوړ ریټ کې دي او نوې ریټونه را باندې خې دي لګیا دي.
د ټیکهدارانو د تنظیم په وینا په سر خر پیښور کې بیا 50 ټیکهداران داسې دي چې په سرکاري ودانو کې د مرمت کولو په کارونو 1,60,000,000 روپۍ بندې کړي دي، او تر اوسه ورته د تیر 1.5 کال نه د پیسو ادایګي نه ده شوې. په دغه اړه د پیښور یو ټیکهدار اختر منیر مشال ریډیو ته وویل،
ما خو فلال په دې بنگلو کې چې کوم کار کړی د مینټیننس ریپیر والا، کوم کې چې صاحبان راشي زمونږ اعلی سطح والا صاحبان راشي پلانې سه بوي چې د لکارو کوي پلانې سه بوي چې د لکارو کوي مونږ او ما کارو کو ټندر زمونږ یو ځای کې مثال خبره شوه دی. د موس په آیت آباد کې د 5,00,000 روپو یو ټندر شوه دی چې پاغي کې ما ته په 300 کې پیسې ملاو شي خو صرف 3,00,000 روپۍ. 1,00,000 روپۍ یو پیرا، 1,00,000 روپۍ بیا، 1,00,000 روپۍ بیا، 5,00,000 روپۍ تر اوسه پورې نه ختمي. 2 کال یو شو نو تر اوسه پورې هغه نه ختمي. کم از کم چې داسې خو داسې د هر ټیکهدار باندې دي پیسې، او بل دا چې ایمرجنسی چرته راشي نو موږ لاړ شو هغې کې هغې له کار وکړو. نو کم از کم ګورنمنټ له دا په کار چې موږ باندې بین نه لګوي که نه، اوس زموږ په ټنډر باندې زموږ په فنډ باندې پار څه باندې بین لګولی دی. نو کم از کم چې دا بین خو ته اوچت کړي.
ټیکهدارانو دړکه ورکړه چې که دوی ته زر تر زره مالی پنګې او بقایجات جاری نشو نو دوی به بیا احتجاجونه ترسره کوي. د ټیکهدارانو د اندېښنو او غوښتنو پر ردعمل کې د پښتونخوا د حکومت چارواکو سره ردعمل نه دی څرګند کړی. خو تر دې وړاندې د اکتوبر په 26 نیټه چې نیګران حکومت د روانو 4 میاشتو کوم بجټ پیش کړی و نو هغه مهال د خزانې صوبایي وزیر احمد رسول بنگش مشال ریډیو ته ویلي وو چې د مرکز لخوا د صوبې د 203 روپو د بقایجاتو نه ادا کولو په وجه صوبایي حکومت د سختو مالی مشکلاتو سره مخ دی، او په مشکلې د سرکاري ملازمینو لپاره د تنخواګانو د بجټ بندوبست کړی دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
اوس هم له غزې نه له ګاونډي مصر هیواد نه د تیلو یو ټانکر نن غزې ته واوخت. داسې ویل کېدل چې هلته د تیلو ډیر زیات ضرورت دی. دا چې دا وخت په غزه ښار کې څه صورت حال دی، د وایس اف امریکا ډیوه رادیو خبریال رحمان بونیری غزې ته نږدې د اسرائیلو په خاوره کې موجود دی. زما همکار داود خټک له نوموړي سره د غزې په صورت حال خبرې کړې.
د اسرائیل په اشکلان خار کې ماده خار د بحر روم په غاړه ده او د غزې د شمالي ترانګې اواز په لس منټه فاصله کې ده. غزې شمالي ترانګ د دې نه جنوب په لوت ده او د دې کې دوه شیان د تیر دور زنه وینم. د شپې مخام نو وخت د 14 اوازونه جازونه لزی د غیغه ګنا او په خار کې یو مکمل خاموشي ده. د اسرائیل حکومت وایي چې دا خار ډیر شپې څخه خالی شوی دی، ځکه چې کله په 8 اکتوبر باندې حمله وشو نو لومړی راکټې او حمله په دې ځای کې کېده. نو زیاتره کورونا بندي یا کاروبارونه بندي. ما د خلکو سره لیده کاته او خبرې هم وکړې. دا غو تاثیرات هم د دې چې دلته کې د حماس کله چې راکټ پریوزي نو یوازې 15 سیکنډ ټایم وي یا وخت وي چې شلټر ته یا پناه ځای ته لاړ شي، ځکه زیاتره خلک وخکل شوی دي او کاروبارونه باندې لوی اثر شوی.
رحمان صاحب، رحمان صاحب، په میډیا کې چې کوم خبرونه راځي نو د اغه تر مخه دا ویل کیږي چې د اسرائیل لخوا یعنی د ځمکني پوز هم کاروي روانه کړي ده، داسې د هوا د لارې هم. آیا د حماس کوم چې د امریکا لخوا ترګره ډله ګرځول شوې ده، د اغه لخوا هم داسې حمله کیږي؟
او د حماس لخوا لخوا هم حمله کیږي. پرون هم دلته په دې خار کې اوه راکټ وشتل شوی و. شپږ پکې د دې چې کوم ايرن دوم دی نظام د دفاع غي مخه نیولې و، یعنی انټرسپټ کړی و، یو پرې وته و.
او رحمان صاحب، تاسو څه وینئ چې غیر چا پیرا یعنی د بشري صورت حال څه دی؟ آیا خوراک شته خلکو سره؟ اسپیټالونو کې علاج روان دی؟
غټ غټ ستونزه په شمالي غزا پټي کې چې کوم دا خټک صاحب هغه د الشفا روغتون یا د نور روغتون نو چې څلور د شمیرې لري په دې کې دویش بنشي وي د کار نشي کولای. یو د سوار لسو کې کار کوي واقعم او مکمله توګه نه کوي. د خپل کا اسرائیل پوز دا وی چې حماس خندقونه کنست دي یا سرونه کنست دي او په هغه ځای کې د دې د هغو خلاف عملیات کوي. د قسمه ته ملګری ملتونو وی چې د خوراک د بیانو بدلنیز او لارې د اوس پرانسل چې کوم لارې چې نه دي پرانسل شي چې د جنوب لخوا کوم چې د مصر نه سامانونه راځي چې هغه شمال ته لاړ شي.
رحمان صاحب، تاسو د حماس چکما سختری ده ډله ده، د دې تاسو ذکر وکونو دغه کم چرته چې تاسو موجود یې غزا د یا د غزا سره چې تاسو کم نږدې موجود یې، دغه د خو د مختلف د فلسطین اتورټي یا فلسطینی اداره چې کوم ده هغه مختلفې سیمې دي، هغه د مختلفو ګروپونو د لاندې نه دغه سیمه د حماس د ولکې د لاندې ده.
او دا ډیر مهم تپوس ته چې زمونږ اوریدونکو به پوه شي، د سیمې دي د فلسطین سره یو ویسټ بینګ یا غربي غاړه ده کم چې د یروشلم ښار نه غرب پلو ده. په هغه ځای کې د فلسطینی اتورټي یا چارواکو حکومت دی، د کم مشر چې محمود عباس دی. دوی مسیمه د بحر روم په غاړه باندې ده او دا د اسرائیل په مرکزی سیمو کې چې کوم راځي، نو یو خواته اسرائیل دی بل خواته بحر روم دی او د دینه بیا جنوب په لوتا د مصر دی کوم چې د رفا لار ده. نو یوازې غزا چې دا هغه یو محاصره شوی علاقه ده، د سمندر لخوا د اسرائیل لخوا بل خواته مصر دی. دلته کې بیا د حماس واکمنی ده.
رحمان صاحب، نن تازه خبرونه دا راغلي دي چې د مصر نه د تیلو ټانکرونه چې دی هغه د غسیمه ته داخل شوی دی، د دې تاسو رقم اطلاعات شته دي؟
نږدې لس اتیا سامانی ګاډي چې دی هغه په 14 نومبر روان شوی وو. په دې کې تیل هم وو، په دې کې خوراک هم وو، په دې کې دوایانی هم وی، په دې کې اوبه هم وی، یو شمېر شیان وو. اسرائیل البته د تیلو سپلای لار نیسي، اندن لار نیسي او دا غي دریز دی دا وی چې په دې کې کراشي نه د حماس داسو درسي دی شي. البته هغه چې مونږه خوراک او دوایانو ته لارې ورکو په دغه هم په دې موضوع باندې ملګرو ملتونو سره انټونیو ګوتیرش لوې فکر باندې خولې د چې باید اور بند وشي او دې سمون ته لار ورکړ شي.
رحمت به خیر په څنګه ده چې تاسو څه فکر کوئ چې دا کم جنگ چې دی د سختري زیډلې حماس او د اسرائیل ترمنځ، دا به آیا لوی شي، دا به اوغزيږي کنه د دې د حل اوس لارې چاري کتلې کیږي لګیا؟
په غزي تړنګ کې جګړه شاید ډېر وګدنه وي. بیرې کومورجو کې حماس څنګه چې اسرائیلي ځواکونه داوکې دی باغسیمه کې ورته ماتي ورکی ممکنه ده. دا په یو سو نو کې وی د اونۍ نه په کم کې وی د جګړې د وګدېدو البته فکر دلته شته بیا رښتا ده یعنی د اسرائیل شمال په لوتہ چې کومه سیمه ده پورې غاړه ده لبنان ده او د لبنان نه په دې کې حزب الله هم په اسرائیل باندې حمله کړې دي پرون د اسرائیل د پوز بیان ویلو چې حزب الله باید په جګړه کې دخیل کېدو کوشش ونه شي نړیوال مبصرین اخبارونه او د دې چارواکي دا وی کړل لبنان له خوا هم په اسرائیل حمله کې دي او بل یو هیواد هم په دې کې شامل شو بیا ممکن نظر جګړې دا لمن چې نور پراخ شي
غزه ته نږدې د اسرائیلو په خاوره کې د وایس اف امریکا ډیوه رادیو خبریال رحمان بنیرې موجود و چې داود خټک پښتنې ځوابولې اوریدونکو ستر ته د خبرنو لنډیز وړاندې کوو د بلوچستان لزګونو سیاستوالانو په پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند کې د شمولیت اعلان کړی دی په داسې حال کې دا چې د ګوند رهبر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د ګوند له نورو مشرانو سره یو ځای پرون په دورځنۍ دوره کوټې ته رسیدلی دی مسلم لیگ نن پرون پر خپل رسمي ایکس پاڼه خبر ورکړه چې د بلوچستان د پخواني وزیر اعلی جم کمال او شمیر پخواني وفاقي او صوبایي وزیرانو په ګډون خواوشا 50 سیاستوال په دې ګوند کې شامل شوي د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر ضد د بلوچستان په چمن خار کې پرلت نن په شپږویشتمه ورځ هم روان دی د تاجرانو اتحادی او سیاسي ګوندونو دا پرلت د اکتوبر په ویشتمه پیل کړی او غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولډک ترمنځ په سرحدي دروازه د پخوا په شان پر پاکستاني شناختي کارډ او افغان تذکره د تګ راتګ اجازت ورکړل شي خو د پاکستان حکومت په اکتوبر میاشت کې اعلان کړو چې د نومبر تر لومړۍ نیټې وروسته به له افغانستان سره تګ راتګ یوازې پر پاسپورت او ویزه وي د متحده عربی اماراتو هوایی شرکت فلای دوبای نن کابل ته د خپلو الوتنو لړۍ بیا پیل کړه فلای دوبای د اکتوبر په 12مه په خپل ویپاڼه کې په ویلامه کې ویلو چې کابل ته خپل الوتنې د روان میلادي کال د نومبر میاشتې له 15مې بیرته پیلوي او په ورځ کې به دوه الوتنې د دوبای د نړیوال هوایي ډګر له دوهم ټرمینل څخه ترسره کیږي د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون چې طالبانو چارواکي اداره کوي نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي کابل ته د فلای دوبای د الوتنو د بیا پیلېدو پخلی کوي د مصر دوه امنیتي سرچینو ویلي چې نن له مصر څخه غزه پټۍ ته د تیلو اولنی ټانکر داخل شوی دی د لغې وروسته دا چې اسرائیلو د حماس پر ضد جګړه کې غزه په مکمله توګه محاصره کړې ده امریکا او یورپي ټولنه حماس د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني د خبرونو لنډیز مو واوري د اوریدونکو کو وخت لري را سره پات شي ځکه چې په دیني مای کې هم مهم رپورټونه درته لرو د بلوچستان په چمن خار کې د تاجرانو اتحادی او سیاسي ګوندونو د پاکستان د حکومت له خوا د پاسپورت او ویزه لازمي کېدو پر ضد پرلت نن پر شپږویشتم ورځ هم دوام ورکړی دی د پرلت مشرانو ویلي کې غوښتنې ونه منل شوې نو د نومبر له شلمې بعد احتجاج په توګه د خلکو تجارت پر مخ د چمن او سپین بولډک ترمنځ لوی لاره بندوي او له هغه وروسته بعد بلوچستان اسمبلی مخ ته هم پرلت وهي له پرلتوالو سره د بلوچستان پوځي او د نگران حکومت ولسی چارواکو خبرې کړې خو تر اوسه نتیجه نه دا ورکړي په دې نور حال د مشال اډیو خبريال سمات شبنم په دې ریپورت کې راکوي
په چمن شهر کې د ډیورن کرښه ته نږدې د سیاسي ګوندونو سوداګرو لغړیانو یا پنډیانو اتحادیې لخوا د پاسپورت او ویزې لازمي کولو پر ځای د اکتوبر له 18مې پیل شوی احتجاجي پرلت نن هم دوام لري د پاکستان په سینټ کې په دې اړه بیس سوی د نومبر پر 10مه سینټ کې د بیس کولو پر وخت د بلوچستان سینیټرانو پر لنډمهاله حکومت غږ وکړ چې د چمن د پرلت د ګډونوالو غوښتنې دي ومنل سي د عوامي نېشنل ګوند سینیټر عمر فاروق آسی د خپل وینا مهال وویل چې پر ډیورنډ کرښه د تګ راتګ لپاره هیڅوک د پاسپورت شرط نه مني پکار دی چې د چمن او سیون بول ډاکټر مان سفر بغیر له ویزی وی
ایک گاؤں چمن شہر میں اس کا قبرستان افغانستان میں ڈیورنڈ کے اس
زتا استوائم چې د بلوچستان د زینو خلکو کور د پاکستان خوا او د حقوقی قبر د افغانستان په خوا کې دی کلی داسې دی چې پر ډیورن کرخه د یو کلی خلک نیم د پاکستان او افغانستان غاړه ته وسیږي ز په سینټ کې دا وایم چې موږ دا د پاسپورت شرط
د
هغه د خبرو په جواب کې د سینټ مشر یا چیرمین صادق سنجرانی وویل چې دا مسله د سینټ اړوند کمیټې ته د نور بیس لپاره لیږلې ده په چمن کې زرګونه پرلتوال وای چې د افغانستان سره د دوی تګ راتګ پر شناخت کارت او ویزې وی دوی زیاتوي چې هر ورځ څو ځله د خپل کاروبار لپاره د چمن او سپین بولدک ترمنځ زی ورازي، نو ځکه دا ورته ممکنه نه ده چې هر ځل د پر پاسپورټ ټاپې او ویزې ولګوي. د چمن د سوداګری اتحادیې مشر صادق اڅکزي مشال ریډیو ته وویل چې پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازم کولو سره نه یوازې د چمن بلکې د نورو سیمو خلک هم بیروزګاره سوي دي.
موږ غواړو دا چې د 50,000 انسانان چې در کندهار در کوټ پرې تګ را تک 10,000 پکې مزدوران دي، 40,000 پکې داسې خلک دي چې هغه هلته دوکانونه لري، او 10,000 هغه انسانان دي چې دلته علاج لره ځي، هلته زیارت ته ځي، او 10,000 هغه انسانان دي چې هغه وچ کلک د محنت د مزدورۍ مزدوران دي، منشیان دي، کوټېدارانو کې کار کوي، د امپورټ اکسپورټ والا سره کار کوي، مزدور کشه خلک دي، سپیشل 10,000 روپۍ باندې مزدوران دي. 50,000 کسان تګ را تګ دلته کیږي خامخا د روزانه پر بنیاد. دلته د سکرا منل سوی وخت در کندهار او شناختی کارډ در کوټې منل سوی.
د چمن د پرلت مشر غوصله د نومبر په 14 مشالې روتول چې دوی به پر روان شلم نومبر له چمن څخه افغانستان ته تلونکي لار هم د احتجاج په توګه وتړي.
پرشل تاریخ چې کوم د بارډر کومې اشاره ده، دروازې سه بیا در چمن پورې چې کوم روډ دی، د کلی پورې دا روډ بند وو، او بل چې موږ کوم 15 کسیزه کمیټې جوړه کړې ده، دا به یار کوټې لځي کوټې کې رقم د سیاسيانو کې د تنه چې دي د کېدت مشرانو چې دي د غوسره وویني هغه سببات کې بیا دي اشتبابات له
د بلوچستان حکومتي چارواکو له دې سره خبرې کړې خو څه نتیجې ته نه دي رسیدلې. په سینټ کې د چمن په اړه د دغه خبرو مهال د پاکستان د کورنۍ چارو لنډمهاله وزیر سرپراز بوکټي ګډون درلود، خو هغه په دې اړه څه نه دي ویلي. البته تر دې مخکې د بلوچستان د اطلاعاتو لنډمهاله وزیر جان محمد اڅکزي ویلي وو چې د هیوادونو ترمنځ هیڅوک بغیر له پاسپورټ او ویزې سفر نشي کولی، نو په پاکستان کې هم د دغه کار اجازه نشته. په سینټ کې د جمعیت علما اسلام پی ډلی سینیټر مولوی فیض محمد د خپلې وینا مهال وویل چې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو کامونه باید نور سره نږدې سي، لیرې دې نسي. سینیټر عبید عظیم او سینیټر مرتضی کامران هم ورته خبرې وکړې او زیاته کړه چې دا ډول فیصلې د لنډمهاله یا نگران حکومت کار نه دی. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال تر رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دوانی مو بجو
د ځوانانو غک
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړه
په پنځو بجو
دا مشال اډیو دا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو ځانګړې سر مفتش سیګاروي طالبان د امریکا بشري مرستې بل لور ته وړي یا یې لوی زیات اندازې د ځان په ګټه کوي. د سیګار مشر جان سوپ کو پرون د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ویل چې دا مرستې ښایي د ترهګرو فعالیتونو د تمویل لپاره وکارول شي. د دغه راپور تر چمتو کولو پورې طالبانو د سیګار د سرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه نور حال صفی الله استانک زیو وړاندې کوي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو ځانګړی سر مفتش جان سوپ کوي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو دوه کاله وروسته هم امریکا د افغانانو تر ټولو ستره مرستندویه پاتې شوې. هغه ویلي افغانان له یو غیر مترقبه یا نا اټکل شوي بشري ناورین سره مخ دي. جان سوپ کو د سه شمې په ورځ د امریکا د کانګرس د بهرنۍ اړیکو کمیټې ته په خپل راپور کې په عین حال کې وویل سیګار موندلی چې طالبانو دغه بشري مرستې بل خوا وړي یا یې تر ډیره د ځان په ګټه کار اخیسته.
طالبان ډیمانډز پی آفس to permit the implementation of aid projects.
Taliban د مرستو د پروژو د پلي کولو لپاره د پیسو غوښتنه کوي. Taliban د دیکتاتوري چې څوک مرستي ترلاسه کړي. Taliban په ملګرو ملتونو او نورو غیر دولتي مؤسسو فشار راولي چې د دوی غړي خپلوان او متحدین استخدام کړي ترڅو د تمویلونکو لخوا د مرستو په ویش کې مرسته وکړي. Taliban په ملګرو ملتونو او نورو نه دولتي مؤسسو فشار راولي چې د طالبانو اړوندو شرکتونو سره سره تړون وکړي.
امریکا متحده ایالاتونو د 2023 کال د اکتوبر له لومړۍ د 2023 کال د سپتمبر تر دریشمه پورې افغانستان سره څه باندې 2.5 میلیارد ډالر مرسته کړې. امریکا د بشري، پراختیايي، امنیتي او د ایجنسیو یا سازمانونو د عملیاتي چارو د پرمخ بیولو لپاره مرستې کړې. د سیګار په راپور کې چې په اړه یې جان سوپکو د کانګرس مجلس ته غږېده، په تفصیل د دغو مرستو د لګېدو او ځینو احتمالي بې ځایه مصارفو او هغو مواردو یادونه کړې چې مشکوک دي. سیګار اشاره کوي چې د دوی شاوخوا یولسو ارزونو او پلټنو معلومه کړه چې د 1.5 میلیونو ډالرو په اړه شک موجود دی او دوی سپارښتنه کړې چې باید په اړه یې جدي پوښتنې وشي. د سیګار د راپور په اساس له یو لړ مؤسسو او شرکتونو سره تر اړیکو وروسته معلومه شوې چې طالبانو له هغوی څه باندې 10 میلیونه ډالره د مالیې او نورو مصارفو او عامه لګښتونو لپاره اخیستي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی سرمفتش جان سوپکو د خپلې وینا په یو برخه کې دا هم ویلي، څوک چې په افغانستان کې وسلې کنټرولوي مرستې هم کنټرولوي.
Unlike in the past,
د تیر خلاف د متحده ایالاتو ګرځول سوی مرستې ممکن اوس د فاسدو چارواکو د بډایه کولو سربیره د تروریستي فعالیتونو تمویل وکړي. د سیګار کار شي چې د افغانستان په څیر یو ځای ته د بشر دوستانه مرستو رسولو په برخه کې د امریکایي پالیسي جوړونکو لپاره شی لاري نه دی موجوده.
د
سوپکو په وینا طالبانو خپل استخباراتي کارکوونکي د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو کې ګمارلي څو د دغو ادارو فعالیتونه وڅاري. طالبانو د دغه راپور تر چمتو کولو پورې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش جان سوپکو د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ادعا کړې چې پر اړمنو خلکو بشري مرستې په شفافه او عادلانه توګه ویشل کیږي. دوی همداراز د تروریستي فعالیتونو او د ترهګرو د تمویل په برخه کې هم خپل دخالت رد کړی.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
له مشال رادیو خبري غړي اوري. د سوات ضلع انتظامی نن په سیدو شریف کې د خزو لپاره د ځانګړي غونډه اهتمام کړو چې پکې هغه د بیلابیلو محکمو ځای چارواکو ته نیخ پنیغه له تعلیم، صحت او چاپیریال سره تړلې مسلې وړاندې کړي. د غونډې ګډونوالو میرمنو د یو ګټور ګام وباله او هیله یو خوده چې انتظامیه به د دوی لخوا په ګوته شوی ستونزې ضرورت حل کړي. د سوات یو انتظامی افسر مشال رادیو ته ویل چې دا رقم غونډې د خلکو د مسلو د پایدار حل موندلو لپاره اړینې دي. دنیا سمت خان رپورټ اورو.
په دغه لړ کې د منګوري اوسیدونکو په محلو او کلو کې د وړو تعلیمي ادارو په حق له وویل
د فیس لپاره کوشش کوي چې دا فیس مونږ طلب کوو د ماشوم نوالو او خداغو حالات داغو بلډینګ داغو کلاسز داغو ټیچرز میټریکی کړي داغو ټیچرز دي زه په خپل تعلیم نو ماشوم بچي واشروم یا ټوایلیټ تلو نو اوس سره دا هم نو هغه بهر د گاوند کې په مالک چې کم کورنو الته بلاړو او واشروم به یوز کوو بیا براله کلاس ته الته کې کینټین هم سبندوبس نو او سرانو په خپل سامان راړو پړو به خرڅو.
رابیا چې د سیدو شریف سره تعلق لري وایي چې بنګور خار او نور سیمو کې غټ منګکان زیات شوي. دغه مخنیوي ادارې دي دغه منګکان ختمول لپاره ګامونه پورته کړي ځکه چې مرزونه ترې ولاړیږي.
د ټول نظر ایشو چې د منګکان د کنه ځکه چې زمو خوراکونه ته ارسه تزي چې دو په هفته کې خامخا دوايي په هر ځی کې واچولې شي. چورال دا یو میشن منګ ټول واخلو او دا په ټول سواد کې واچولې شي.
کلی کچہری یا پرانسته غونډه کې شریکه ځای مدني پاله سمرین حکیم وکیل رستا مشال ردوبل چې داسې غونډه د خزو لپاره ځکه مهمه دي چې خپل مسلې نیخ پنیغه چارواکو ته وړاندې کړي.
جنانه خپل مسلې کم چې تانو تنه شي وړې عدالت تنه شي وړې د دې صاحبانو دفتر تنه شي وړې اغه دلته کې خپل مسلې کلا وکی سو زنانو ته پاغه ټایم باندې داغي مسلې حل ملاو شي او چې کما دسی مسلې چې دا افسران نشي کوله نو هم ورسره دا افسران وادو کی چې تاسو دا مسله به مونږ بل افسر ته چا چې دا اختیاري اغه ته به مونږ وړاندې کو.
نه خلاف مونږ پراپر اکشن اخلو. خدا پرایویټ سکول شي دا خوند سبب په یو کوڅه کې بدري سکول دی.
دا مسلو حل کولو پاړه د ضلع سوات مرستیال کمشنر منیر حلیمزی هم په هوا وخت جوابونه ورکړل. وروسته مشال ډېر ته وویل چې ډېرې مسلې هم داسې وي چې وړاندې د ضلع انتظامیه په نوټس کې نه وي.
دا کلی کچهري وشو اوس نو دی کې د دوی ډېری ایشوز چې کوم وي جنون وي
په دې کې موږ ته پته ولګی چې را دی لیډیز ته چې څه ایشوز دي هغه څه قسم دي نو هغه میکسیمم هیلت ریلیټډ وی ترانسپورت ریلیټډ وی هغه داسې ایشوز وچ بالکل موږ دا سایت چې دا اګنور کړی دی نو ان شاء الله دا ایشوز موږ نوٹ کړی په میلټس کې مراوستي او کنسرن ډپارټمنټ چې کوم هغه چې کوم موجود هغه ته موږ ډایرکشن ورکړل او چې کوم نو موجود نو هغه ته موږ چې ریټن کې ډایرکشن ورکو چې دا سم نظر ته زر حل کولی شي
ځلې انتظامیه او سوشل ویلفیر اداره وای چې دغه رنګ د مسلو په ډاکول لپاره هر تحصیل کې اونډ کیږي خو هغه کې صرف سړی برخه اخلي ځکه دوی اوس هسي کوي چې صرف د خزو لپاره ځانګړي غونډې وکړي چې پکې خزي هم خپل مسلې او ستونزې چارواکو ته وړاندې کړي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونا د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي لامون سره اوسئ
د مشال رادیو خبري غړی اوري د هوا د ککړتیا معلومون کې د ایئر کوالټي انډیکس په خپل یو تازه ریپورت کې ویلي چې د پاکستان لاهور خار د هوا له پلو په نړۍ کې تر ټولو زیات ککړ خار دی په دغه ریپورت کې د کراچي او نیوی ډیلی په شمول د جنوبي اسیا هیوادونو ګڼ خارونه شامل دي چې یو پکې پیښور هم دی د پیښور خار اوسیدونکو وایي هلته ماحولیاتي آلودګي ورستر بل زیاتیږي بلخ حکومتي چارواکي وایي دوی په دغه اړه د پوهاوي زیاتولو لپاره وخت په وخت پروګرامونه کوي نو تفصیل له فرخندې اسد
د هوا د ککړتیا معلومونکې ادارې ایئر کوالټي انډیکس په خپل یو تازه ریپورت کې ویلي چې د پاکستان لاهور خار د هوا له پلوه په نړۍ کې تر ټولو زیات ککړ خار دی دغه ادارې د اکتوبر پر 23 په خپل یو ریپورت کې ویلي د پاکستان لاهور خار په لومړی او کراچۍ په دریم نمبر ککړه هوا لري د ککړې یا آلوده هوا لرونکو خارونو په لیست کې د خیبر پښتونخوا پیښور خار هم شامل دی د پیښور یو خبریاله شاهده پروین د هغه خار د هوا په اړه وایي چې د 1300 کلونو راهیسې هلته آلودګي زیاته شوې ده
بالکل پیښور مې ایئر پولوشن کې حواله سره واقعي جو ہے اضافه ہے
په پیښور کې د هوا په ککړتیا کې زیاتوالی شوې یو څو کال مخکې چې بکله بارانو شو نو هوا ډیر پاکه معلومه ده شینوالی په نظر راتلو دوړه به هم مخکیوا خو کما بابا اوس کته په پیښور کې ګرځي نو اره خوا دوړې دي اره خوا آبادیان روان دي ونی بوټي او شینکه له پیښور اوس رو رو په کمې دو دي
نه وی نه درخت نه او گرینری یې وو بالکل آهسته آهسته پیښور سے بالکل جو نه آهسته ختم ہوتی جا رہی ہے اور
د ایئر کوالټي انډیکس ته رپورټ تر مخه د ککړیا آلوده هوا لرونکو خارونو په لیست کې د هند نوې ډیلی په دویم نمبر او کراچۍ په دریم نمبر دي بلخوا په پیښور پوهنتون کې د ماحولیاتی ساينسز استاد پروفیسر ډاکټر سیدا یوسف مشال ریډیو ته وایي د پیښور هوا ورځ تر بلې آلوده کیږي
پیښور کې ګاډي ډېر زیات دي رکشې دي مورغټ ګاډي دي او الټو کې زمګل څخه وچتا وچ مطلب ویکول ایمیشن ټیسټینګ سټیشن دی چې ګاډي چک کوي چې یاره دا لوګي ټول لوګي خو نه کوي هغه نه باوجود چې هغه لکه دومره افیشن موږ ته نشي ویلي کټي فلان دي هم چې د ګاډو لوګي شتا زمګل ډیزاینو کې پیښور خار کې او دا غین علاوه دا زمونږ د تکي دا یو د کارخانی دی دا کارخانو نوم دا لوګي موږي وتی د تکي چې کوم خزانه داخله کې سوځي خزانه سوځول د وجم د زیا جديد په هوایي الوتکی چې کوم دا چې دا یو الوتکی ازیاتيږي
لدی وړاندې د هوا د ککړتیا د کیفیت معلومون کې ادارې ایئر کوالټي لایف انډیکس او د شیکاګو په هانتون د انرژي د پالیسي ادارې په روان 2023 کال کې په خپل یو سیړنیس ریپورت کې پاکستان د هوا له پلوه د نړۍ د ککړو هوادونو په لیست کې په سلورم نمبر خوندلې وو بلخوا د خیبر پښتونخوا د عام روغتیا ادارې پبلک هیلث کارکونکو د اتحادی مشره ډاکټر سایما عابد مشال ریډیو توای دوی هڅه کوي چې په خلکو کې د چاپیریال صفا ساتلو په اړه پوها زیات کړي
دا نظر شته د خلکو د دیوانه کارم کوي او دی فورستیشن په حواله سره هم دی کار کوي د کریټیکل نظر ساتي دا څه چرته دا څه ټول بوټي څوک ډیر ځات پاکستان نے ذرلی کٹ کی دا ایشو ہائی لائٹ کی کچرتا سموگی کچرتا تک چان ادا سے لگی دلی بے پا والے سرم دے ڈیر زیادہ میٹنگز کری دی دے اور دے بارا پری زیادہ والنٹاری لی چگل کی وہ لگوں گا دا کل کو کہ شکر ہم دا سوشل میڈیا پا وجہ ایورنس ہم دیر را بے
ڈاکٹران وائی دا ککڑی یا آلو دا ہوا لوجہ دا ولس صحت تاہم زیان رسی گی اور دا گئی لوجہ زیادہ را دا سا ناروغی خبری کی ڈاکٹر سعیدہ یوسف یہ پاڑا وائی
اس دن تک گورے زمین خلق تھا استھما فیبروزا بیماری اندا سادہ بیماری لدی لگی دے وجہ گنے سموک تو وجہ سموک 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 سوٹ دا ڈیفرنٹ ٹرمز کی گنا کم چمگا بدائی کی یوز ہو اور دی وجہ
بلخوا دا ایئر کوالٹی انڈیکس پر رپورٹ کے دا ہم ویل شوی دی چے دا جنوبی ایجیا ہیوادونا بنگلہ دیش ہند نیپال او پاکستان دا ترٹولو زیادے ککڑی ہوا لرون کو ہیوادونو پر لسٹ کے شامل دی
دا پاکستان د نورو صوبو په سیر د بلوچستان په کالجونو کې هم هغه پروګرام شته چې د پوهنتون په سیر ډیګری ورکوي خو د یو شمېر کالجونو استادان وایي په دې پروګرام کې د زده کوونکو دلچسپي او داخلي د نابرابر دي صوبایي اداره وایي دا پروګرام ناکام نه دی خو زیاتوي چې ورته د زده کوونکو د جلبولو لپاره مناسب کار نه دی شوی په دې اړه زموږ همکار بوریوال کاکړ یو تفصیلي رپورټ جوړ کړی دی چې ستاسو پام ورته راګرځو
د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو د کالجونو استادان وای په یادو سیمو کې د غربت او له مرکز کوټي د لریوالي له کبله زیاتره زده کوونکي تر کالج وروسته زده کړې پریږدي د دوی په وینا د زده کوونکي دومره وس نه لري چې د پوهنتونونو لوړ فیسونه او له کور لري په هاستلونو کې د اوسېدو خرڅې برداشت کړي د استادانو په وینا حکومت ته پکار ده چې په کالجونو کې د پوهنتونونو په څیر ډیګری ورکوونکي پروګرام ته زیات پام وکړي او د هغه لپاره ضرورت پوره کړي د دې هدف ترلاسه کولو لپاره په کالجونو کې د څلور کلنو زده کړو په پای کې د پوهنتونونو ډیګری ورکولو پروګرام په 2015 کال کې د کوټي له کالجونو پیل شوی وو او په 2019 کال کې د صوبې نور ضلعو ته غزول شوی وو تم کې دا چې دا پروګرام به په ځانګړي توګه لری پرتو سیمو ته ډیره ګټه ورسوي د بیلګې په توګه موساخیل د بلوچستان له مرکز کوټي 340 کیلومتر لري د پنجاب پر پوله پرته هغه پښتون میشته ضلعه ده چې دا وخت نږدې 200,000 آبادی لري د تعلیم وزارت پر ویپاڼه لیکلی چې په دې ضلع کې دوه ډیګری کالجونه دي چې یو د نجونو او بل د هلکانو لپاره دی او د هلکانو لپاره په یاد ضلع کې دوه انټر کالجونه هم شته خو د موساخیل کالج استاد میراسن موساخیل وای هلته یوازې ډیګری کالج موجود دی کوم چې د ده په وینا د نورو ضلعو د کالجونو په څیر فعالیت او وسایل نه لري د ویل د موساخیل په کالج کې لتیرو دوه کلونو راځي سي یوازې د بی اے او بی اے سی پر ځای د اے ڈی ایس یا ایسوسیټ ډیگری اف آرټس لپاره درسونه ورکول کیږي د ویل د موساخیل له کالج فارغ سوي زده کوونکي پر دې مجبور دي چې د لوړ زده کړو لپاره یا صوبایي مرکز کوټي او یا هم د ملک نور شارونو ته ولاړ سي
ډیر زیات ضرورت دی موساخیل ته بی ایس پروگرام انیشیٹ اسی نا نو دا بدوی تا دیر زیادتا گٹاور وی چونکہ دوی کوٹی پوری نہیں ستلا کوٹی دا مرزا دیر لی رہ دا یا مش پنجاب سائر تا ملتان تا یا لاور تا اگا مش تا دیر مسائل لینا مش نو ستلا نو یقیناً پکار دا خو فیلال پا مساخیل کالج کی دا بی ایس پروگرام نستا
تر موساخیل وروسته ژوب د بلوچستان هغه پښتون میشته ضلعه ده چې له مرکز کوټي څخه 302 کیلومتر لري د خیبر پښتونخوا پولې ته څیرمه پرته ده د تعلیم وزارت د ویپاڼی پالیکنه په څه باندې 3.5 لک آبادی لرونکي ضلع ژوب کې د هلکانو لپاره یو ډیګری کالج او د نجونو لپاره یو انټر کالج موجود دی د ژوب ډیګری کالج استاد پروفیسر سلیم مندوخیل وای کڅ هم د ژوب په کالج کې د بی ایس پروګرام لپاره داخلي روان دي خو د د پوینا دوی ته ممکن نه ده چې د دې ډیګری تر پایا دي زده کوونکو ته درسونه ورکړل سي د ویل په دې لړکی د وسایلو او د استادانو د اړوند وړتیا په څیر دوی د سستونځي دي چې سترګي اور باندې نسی پټې دی نموړي د بی ایس پروګرام لپاره د اړینو وسایلو د وضاحت کولو پر وخت ویل
په بیس کې خو نو چونکی لتا سره د یونیورسټي د لیول بل لتا سره اکیډمیک بلاک وی لتا سره به لسمانو ډکی لیبرټیانی به وی لتا سره به ډیجیټل لایبرریانی وی لتا سره به کلاس رومز وی لتا سره به کلاس پور وی.
پروفیسر سلیم مندوخیل ویل د دې پروګرام په وړاندې بل او مهمه ستونزه ده چې د کالج استادانو تعلیمي سویه او روزنه هغه سنوي لکه څنګه چې د پهونتون د استادانو وي،
چونکې دا اوس یو هایر سټډي دی، یو اډوانس سټډي دی، دا بی اس سی کوم دی، دا لسل سلرم سیستم بعد بیا په دې کې تیسیز راځي، په دې کې بیا ریسرچ راځي، ریسرچ پیپر راځي، نو د دې لپاره ماهرین یعنی سکالرز پکار دي، په دې کې به یعنی هر هغه استاد د دې قابل دی چې هغه ایم ایل کړی وي، هغه پی ایچ ڈی کړی وي، په کالجز کې چې کوم استادان سبق ورته وایي هغه ساده ایم ای او ایم ای سی دی قابل دي، لیکن د دوی تعلیمي معیار هغه نه دی چې دوی له سلرم له پنځم سمستر بعد دوی ته سبق وایي.
له کوټي پر 228 کیلومتره پرتا څه باندې 2,00,000 آبادی لرونکي ضلع لورلای د نجونو او هلکانو لپاره یو یو ډیګری کالج او د هلکانو لپاره یو انټر کالج هم لري. د ډیګری کالج لورلای استاد عبدالرحمن زیرک وای هلته هم د بی ایس پروګرام ځکه د تمی مطابق ګټه و نه رسوله چې د پوینا د تعلیم ادارې ورته سنجولې پلان نه درلود. دویل یو پلو د وسایلو او په ضروری تعلیمی سویه سنبال استادانو کمای وو او بل زده کوونکو هم په دې پروګرام کې د پام وړ دلچسپي و نه خسته.
پروګرام چې دی هغه هغه رزلټ ور نه کوي کوم چې موږ امید وو، کوم چې یا چا د پروګرام راړی چې مطلب د صوبې هغه دغه ته علاقو ته سیمو ته سیالته یونیورسټي نسته، نو د الکان بالخصوص سینجونې چې دي هغه به لایر ایجوکیشن څخه نه پاته کېږي، هغه به بی ایس یعنی ماسټر لیول ډیګري چې دغه ترلاسه کړي هغه ارمانونه چې دي دلته زموږ پوره نه.
عبدالرحمن زیرک وویل دا د بلوچستان بدمرغي ده چې په ځانګړي توګه د تعلیم لپاره پکې نشې تګلاري وي او نه هم پرستا تګلارو په دوامدار توګه عمل کیږي.
صوبا د تعلیم په حواله باندې یو تجربه ګاډ دلته هر څوک چې راځي هغه خپل تجربه کوي، په پالیسیانو کې په وستون نستا مطلب چې څوک راځي هر یو هغه خپل تجربه پر کوي. د انجنونو د تعلیم په حواله ډیر مسائل دي، بالخصوص هایر ایجوکیشن سي دي، کدا سہولیات هغه ته دغه پر دروازه نو ورسول سي، زما خیال دا به ولدې کوم سره لدې ولس سره یو ډیر لوی زیاتوبي دا پروګرام کامیاب کول چې ډیر ضروری دي.
د بلوچستان د لیکچرر او پروفیسر اسوسییشن مشر پروفیسر طارق بلوچ وای په بلوچستان کې د تعلیم څانګې ته هغه سپام نه کیږي لکه څنګه چې د ملک نورې صوبې کوي. دویل په بلوچستان کې چې کله انټر کالج جوړیږي نو د یو پرایمری سکول په څیر لومړی دوه کوټې جوړې سي، بیا یا چار دیواری جوړ سي او همداس یا نور کارونه وخت اخلي او شاوخوا شل کال وروسته دا د یو کالج بڼه خپل کړي. د د پوینا بلوچستان د تعلیم په ډګر کې د مختوړلو لپاره ضروری ده چې حکومتونه نه یوازې د وخت ضرورت پوره کوونکې تګلارې جوړې کړي، بلکې یو په بل پسې راتلونکي حکومتونه د دې تګلارو بدلولو پر ځای د هغوی تسلسل وساتي.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بی ایس پروگرام جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت پروگرام ہے.
زما په فکر د دل لپاره د بی ایس پروگرام ډیر ګټور دی، له هم دی لارې د نقل کول مخه نیول کیدی شي او بل دا سمستر نظام دی، نو د زده کوونکو د غیر حاضرۍ مخه نیول کیدی شي او هم دا سی استادان له غفلت کار نشي اخیستلې، هغه ځکه چې سمستر نظام دی او دوی مجبور دي چې هر څه پر خپل ټاکلي وخت ورته وایي.
تو الحمدلله میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام جو جملہ مسائل ہیں ان کا حل یہ.
پروفیسر طارق بلوچ ویل دا وخت په ټولو صوبه کې شاوخوا 2000 زده کوونکي په بی ایس پروګرام کې داخل دي، خو د دې په وینا که حکومت دا پروګرام نور سنجیده واخلي نو د برخوالو شمیر یې لسګونه ضرورته پورته کیدای شي. د بلوچستان د کالجونو اداري مشر پروفیسر کلیم الله زاهد مشال رډی ته ویل د تعلیم وزارت دې پروګرام ته ډیره توجه کړې ده. د د پوینا د پروګرام یې لومړی د کوټي ل کالجونو پیل کړو، خو اوس یې د صوبې ټولو ډیګری کالجونو ته غځولې دي. پروفیسر کلیم الله زاهد زیاته کړ چې د کلات او هب کالجونو وار لمخه فارغ سویو زده کوونکو ته ډیګری هم ورکړي دي.
دا پروگرام لومړی په 28 کالجونو کې وو، اوس د سوروي په ټولو یعنی 48 ډیګری کالجونو کې فعال دی. موږ زده کوونکو د میاشتې 3000 روپۍ اخلو، هغه هم که وی او که نوی نو نوی.
پروفیسر کلیم الله زاهد زیاته کړه چې د زده کوونکو د شمیر زیاتولو لپاره د هرې ضلع په کچه کمپاین ترسره کوي. نوموړي د دې پروګرام لپاره په کالجونو کې د اړوند ضرورتونو په اړه وویل، دا ټول ډیګري کالجونه تر څلورم سمستر وسایل لري او له هغه وروسته دوی ورته بندوبست کړی دی.
تر څلورم سمستر خو زموږ وار له مخه موجودې لیبارټری کار کوي، تر هغه وروسته ضرورتونو لپاره ورته حکومت پراخ رقم بیل کړی دی. او تر کومه حده چې د مساخیلو او یا داسې نورو ضلعو خبره ده، نو هغوی تر اوسه پنځم سمستر ته نه دي رسیدلي. چې کله تر هغه ځایه ورسیږي نو ټول وسایل به ورکړل شي.
بلوچستان د رقبې له کبله د پاکستان تر ټولو لوی صوبه ده، خو د تعلیم پوهانو په وینا د حکومتي نامناسبې پاملرنې، پراخې رقبې او غربت له کبله په تعلیم کې تر ټولو صوبو وروسته پاتې ده.
دا مشال ریډیو ده.